کوم د مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د ګل ایاس نه د روانې خبرونې تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی د امریکا ته د خط لګولو په سر د دندې ګوښه کړی شوې دي. ډیر اسماعیل خان کې وسلوال طالبانو پر پولیس څوکۍ برید کې دوه پولیس والا وجلی او 15 روبل کړی دي. او ناټو او ایساف ځواکونو مشران وایي د افغانستان په اړه بون کانفرنس کې به مثبت نتیجې رامنځته شي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی د دندې ګوښه کړی شوې. په حقانی تورو چې امریکا ته د یو خط د لارې د پاکستان فوج د کنټرولولو خواست کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم ویان وای حسین حقانی ته د استعفا ورکولو ویلي او د دې تورونو په اړه به پلټنې کیږي. د حقانی د مستعفی کېدو په اړه د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار بن روډز وای دا د پاکستان کورنۍ معامله ده، خو حقانی چې د امریکا حکومت سره نږدې اړیکې درلودې د کار ستاینه کړې ده. د امریکا ویان زیاتوی چې د امریکا لپاره د پاکستان څوک هم نوې سفیر ټاکلې شي ورسره به په موثره توګه کار کولی شي. حسین حقانی امریکا ته د خط لیګلو تورونه ردوي، بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خط لیګلو معامله دروغ بللې ده. د ډیر اسماعیل خان درابند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو څوکۍ برید کړی چې په نتیجه کې دوه پولیس والا مړه او د ایس ایچ او په شمول 15 کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د مرشال ریډیو خبریال د خبر لمخې دا پی خسار وختي 4:30 بجې د ډی ای خان نسلوی کیلومتره لري درابند سیمه کې رامنځته شوه چې وسلوال طالبانو پر پولیس څوکۍ برید وکړو. په پیښه کې د ای ایس آی محمد اکرام خان او یو بل پولیس والا مړه او ایس ایچ او په شمول 15 کسان ژوبل شوي دي. طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې ده. د افغانستان په مرکز کابل کې ناټو او ایساف ځواکونو مشرانو په یو ګډ خبری وینا کې ویلي دوی هیله لري چې افغانستان په اړه د بون په راروان کانفرنس کې به نړیوال هیوادونه یو مثبت پیغام وړاندې کړي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی خبریالانو ته ویل دوی هیله مند دي چې د بون په راروان کانفرنس کې به د افغانستان په اړه نوي په یو ښه نتیجې ته ورسیږي. دوی زیاتوي
NATO expects that the Bonn conference will send a very clear
signal. دوی ناتو هیله من د چنړېواله ټولانه په دبن په دویمه نړېواله ناشته کې د افغانستان او سیمه پاړه یو واضح پیغام وړاندې کړی او هغه دا چې د افغانستان پاړه د نړېواله ټولانه شمنه تل پاتې دي.
د افغانستان په اړه به روان میاشت کې د جرمني په بون ښار کې یو کانفرنس ترسره کیږي چې پکې به امریکا او ناتو هیوادونه د افغانستان په ستونزو او په حل خبرې کوي. اوریدونکو تاسو د مرشال ریډیو نه خبرونه اورئ. مصر کې په زرګونو مظاهرچیانو چې التحریر سلور لارې قبضه کړي د فوز لخوا نوی وړاندیزونه رد کړي. د فوز لخوا نوی وړاندیزونو مخه د سلور ورځ راهیسې د نښتو مخنیوي کول دي. د مصر فوزي کونسل مشر فیلډ مارشل حسین تنتاوی په ټلویزیون وینا کې وړاندیز ورکړي چې د ولسی بولسمشر ټاکنه به د 2012 کال په لومړو میاشتو کې یقیني کولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. دوی د فوزي حکومت واکمنۍ د ختمولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه هم ورکړل. د دې نه وړاندې د مصر فوزي کونسل تر 2012 کال اخیری یا تر 2013 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو خبره کړې وه، خو په ظاهره د مصر مظاهرچیانو د فوز وړاندیز رد کړی او د دوی څخه د واک نه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چارواکي سید هادی دی د موجوده حالاتو په اړه وایي
They have used again the same rhetoric as the under Mubarak.
دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل لاندې کړی او کته د دوی کارکردګۍ ته ګوري نو دوی تر مبارکا لا بد واقع شوی دي.
They have done far worse than Mubarak.
مصر کې د سلور ورځو راهیسې د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې د یو قرارداد د لارې د سوریا یا شام حکومت لخوا د مظاهرچیانو پر ضد د عملیاتو غندنه کړې ده. د قرارداد چې غرب غربي او یو شمیر عربي هیوادونو مرسته ورته ترلاسه وه. په حق کې 122 او په مخالفت کې 12 غړي هیوادونو رای واچولي. 120 هیوادونو په رای کې برخه نه ده اخیستي. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفری د قرارداد مسوده د جنگ اعلان بللې دي. د ملګرو ملتونو د شمیري تر مخه د مارچ میاشت راهیسي د شام حکومت لخوا د مظاهرچیانو پر ضد عملیاتو کې 3500 کسان وژل شوي دي. او د لیبیا عبوري وزیر اعظم عبدالرحیم الکب د قامی انتقالي شورا د منظوري وروسته نوې کابینه اعلان کړي. د لیبیا قامی انتقالي شورا به د راروان کال جون میاشت کې تر ټاکنو پورې په واکې پاتې شي. د اګست میاشت کې د معمر قذافي حکومت رانسکورولو وروسته د لیبیا نوي مشران د هیواد په جلا ځایونو کې خپل کنټرول ترلاسه کولو او حکومتي ادارې د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. دا تر دې سات د مشال خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار ګل ایاز نه اوریدل. تاسو اوس ته مشال ریډیو خبرونه او ریپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی امریکا ته د پوس په اړه د یو خط لیکلو په تور کې استعفا ورکړي. د افغانستان په مرکز کابل کې د نیټو او حساب ځواکونو مشانو ویلي هله لري د بون پر روان کانفرنس کې به نړۍ د دغه هیواد په اړه یوې ښې نتیجې ته ورسیږي.
NATO expects that the Bonn conference will send a very clear
signal. دوی ناتو هیلمنه د چنړېواله ټولانه په دبن په دویمه نړېواله ناشته کې د افغانستان او سیمه په اړه یو واضح پیغام وړاندې.
امینستی انټرنیشنل وای د مصر موجوده پوځي مشان د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک نه زیات په مصری ولس تشدد کوي. په شمالي وزیرستان کې داسې سیمه هم شته چې د تیرو 25 کلونو راهیسي د بجلی د سہولت نه محروم دي.
میرتا کا حکومت د بجلی کړی وي. حکومت په میر باندې زور دلای وي چیرې راخم یې ویر باندې خو میرتا د خپل بجلی ورسی.
او په خبر کې د پښتو فلمونو د وتلي هنرمند طارق شاه چې ناجوړه دی د مالی مرستو په خاطر یو پروګرام شوی چې پکې د صوبې د اطلاعاتو وزیر وای
چې پچا کې د انسانیت درد نه وي. کدی اداکار وینو فضل دی, کدی سیاستدان وینو فضل دی, کدی عالم وینو فضل دی, هغه کړي عظیم دی چې انسانیت قدر
د مشال ترڅنګ وسی. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی د یو لانجمن خط لیکلو ورستو په اسلام آباد کې مستفی شوه. په حسین حقانی تور دی چې امریکا ته د پاکستان د پوست کنټرولولو په اړه یو خط لیکلی وو. ولی حسین حقانی د غتورونه ردوي. دا چې په پاکستان کې سیرون کې په دې اړه سوای د احمد الله په رپورت کې تفصیل ورو.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې معاملې په اعلی کچ د انکوایری حکم ورکړی دی او حسین حقانی ته ویلي شوی دی چې هغه د مستعفی شي چې واقع په باقاعده توګه تحقیقات وکړي شي. اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې څوک هم د معاملې کې ککړ وي هغه ته به د خپل صفایي پوره موقع ورکول کیږي او تحقیقات به غیر جانبداره طریقې سره کولای شي. وزیر اعظم هاوس لخوا اعلامیه جاری کېدون وړاندې حسین حقانی د صدر آصف علي زرداری, وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی, د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او آئی ایس آئی مشر احمد شجاع پاشا سره په ایوان صدر کې ملاقات وکړو. ملاقات کې حسین حقانی مایک مولن ته لیکل شوی خط په حق لا د خپل موقف وضاحت وکړو او دی واقعې نه په مکمله توګه د تعلق نه لرلو څرګندونه وکړه. حسین حقانی ویل چې دا بحران ما نه بلکې پاکستانی نژاد امریکایي منصور اعجاز پیدا کړی دی او زه د هر قسمه تحقیقات او مقابله کولو ته تیار یم. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې د دې واقعې د تحقیقاتو حکم ورکړی شوی دی, نو په کار ده چې په صحیح توګه تحقیقات وشی او حقائق نہ اولس خبر کڑے شی.
یہ ایڈمنسٹریٹیو معاملہ ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں جس کے اندر
دا انتظامی معاملہ دا او ددی تحقیقات روان دی چپکے پوز استخباراتی ادارے ہم شامل دی او پگڑ سره با تحقیقات کوي او چکل حدمی رپورٹ مخه تراشی نو دا غیر رستو با معلوم شی چې دا چا خلاف با گامونا پورت کولی شی. خو موجوده وخت کې زمو په ملک سیاسی کلکیش روان دی او مخالف ډلې غواړي چې په حکومت دباو واچوي. خو زوایم چې دا سبا دا معاملہ حل نشي بلکې پکا پکار ده چې هر څه نه پرته د دې معاملې په صحیح توګه تحقیقات وشي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وایي چې فوز حسین قانی لری کول غوښتل، اوس ورته موقع په لاس ورغله نو هغه یې لری کړو.
دا خو عجیبه خبره ده چې هغه خلاف ثبوتونه چې کوم دي هغه آی ایس آی غونډه کې یو ادارې پیش کړل، د فوج په هغه باندې مکمل یقین دی او د سلینا استفهام واغشته دی، مطلب دا چې هغه سات هغه د سوالونو جوابونه ورنکړي شو. ما ته خو د تحقیقات تو دی کې څه ضرورت نه ښکاري چې دا د څه شي تحقیقات دي، اوس کوي دی نه پس فوج څنګه اوسل د حقانی لرکا وغیرہ لرکا.
یاد دی وی چې په حسین قانی دا الزام لګیدلې دی چې هغه د روان کال په مئی میاشت کې د اسامه بن لادن د وجنې یو هفته وروسته د هغه وخت د امریکای فوج مشر جنرال مایک مولن ته یو خط لیږلی و چې پکې پاکستان کې د حکومت په ضد د څه ممکنه فوجي اقدام خلاف د امریکای نه مرسته غوښتې شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یبې مرکې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دغه صوبې په لکی مرود ضلعه کې په تیرو ورځو کې د خپل دورې په مهال په وسلوالو طالبانو په ډاګه د سولې او خبرو غږ کړی وو، او دا چې هغه وسلوال چې غواړي وسله وغورځوي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. له دغه وروسته د طالبانو یو ویاند میډیا ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی هم خبرو ته تیار دي. دا چې اوس طالبانو د دغه وړاندیز په اړه د صوبې حکومت سوای په پیښور کې د مشال خبریال خالد خان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین سره خبرې کړې چې وای باید طالبان هم د دوی په شان په ډاګه د امن د خبرو لپاره غږ وکړي، نه چې په پټه او زیاتوي.
داسې ده چې مونږ خو د مذاکراتو خلاف نه یو، خو دا خبره چې دوی ضرورت ولې محسوس کړو چې مذاکرات کیږي او دا پټ ولې دي، د دې اعلان ضرورت ولې پیښیږي؟ که مذاکرات ته خو بول کی مونږ چې کلمه لکند کې مذاکرات کوله خو ټول دنیا ته پتا و دا غي خدا ضرورت مونږ نه مسو چې خلکو ته وایو، خلکو به تاسو کوم هم غواړی که مذاکرات کیږي ډیره خبره ده. مذاکرات په څه بنیاد کیږي، څنګه کیږي؟ که د امن په خاطر وي او د حالاتو ضرورت مطابق وي ډیره خبره ده. خدا خبره لازم ده چې مذاکرات که صرف د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کیږي دا نشي کامیابېده، که چرته د امریکای او د طالبانو ترمنځ کیږي دا نشي کامیابېده، که افغانستان او تشته طالبان کې دا نشي کامیابې دی چې کوم قوتونو دلته د پشریکه باندې دا د دهشتګردۍ د خاتمې ملا تړلې ده. دوی به درې وړ یو ځای کیږي په یو بل اعتماد کوي او بیا به چې کوم دی نو مذاکرات کوي، بیا امکان شته چې نتیجه روزي په ګډ ګډ کې ځان ځان لا واړه واړه مفادات خو کېدی شي، خو ملکی اوورال مفادات په دې باندې چې کوم دی نو محفوظ کولې نشو.
څه غنې چې میډیا په دې کې څومره کردار ادا کوي؟
څه قوتونه داسې شته چې ټریبل بیلډ د بفر زون په حیثیت د افغانستان پاکستان ترمنځ استعمالول غواړي او اراده تن دا تکه چې کوم دې پسمان د ساتل غوړي، ځکه کدې کې شعور رو او د دوی مطلب چې دا کم ضرورت دي دا پوره شي نو غي بیا سو استعمالو لې نشي. لہذا دا بین انټرنیشنل قوتونه دې کې شته، زمونږ ملکی قوتونه په دې کې شامل دي، په علاقائی قوتونه په دې کې شامل دي او د ټریبل بیلټ خپل سیستم او خپل خاص قوتونه هم په دې کې چې کوم دې نو شامل دي، او ځکه ټیررز زیات تر چې کوم دې په ټریبل بیلټ کې پراته دي چې هغه خامخا مطلب دا منطقه مطلب د غرنګ په اور کې ساتل غوړي. لہذا زمونږ د خپل طرف نه چې کوم دا تجویز ضرور دی دا ما ورم کو چې تاسو کلم داسې خبره کوي نو چې تاسو د ټریبل بیلډ نم خبرې، د انټرنیشنل ارادو نم خبرې، د علاقائی ضرورتو نم خبرې او د هغه په مناسبت سره تاسو د دې مطلب دغل ته چې کوم ریفارمز دي چې دا ډیر معمولی دی او په دې سیاسي خلکو تحفظات دي چې په دې پویول بیا د دې ملګرتیا کول او دغه سر رنگ چې کوم دی ابتدا کول. که یو ځل ذهني تور دا خلک په دې خبره تیار شو نو دې د خپل دشمن د پنجنګ د پیجندو د پاره وتا سنتیا پیدا کیږي، شعور هم پکې پیدا کیږي. چې کوم خلک شعوري طور چې کوم دی جهاد ته یعنی زه د میډیا او د خلکو ته خبر رسانی په قبایلو کې دا د جهاد نه پیس قیمت کم نه ګڼم.
میا صاحب تاسو وې چې راتلون کې درې میاشتې یا څو میاشتې خطرناکې کېدی شي کوټلې ګامونه پورته نه کړی شو، څه په کوم بنیاد
ده؟ داسې ده چې تاسو خپل وګورئ چې په پاکستان کې د جمهوري سیستم د خرابېدو لپاره څومره کوششونه کېږي. نن یو ورکوټ یو غونډه خبره ده چې خط ته د خط بنیاد نشته، نه داس خط شته نه نوم شته، خو قوتونه دومره مضبوط دي چې د یو به داس خط خط نه ای داسې طریقه جوړ کړی چې جمهوریت په خطر کې خلکو تخکاری. دا په دې بنیاد باندې چې دلته په پاکستان کې ماغه نظام چلول نه غواړي چې هغه په دې منطقه کې په مستقبل کې یو کردار ادا کړي او ارادتن مطلب لکه دلته پولیټیکل لیډرشپ او مطلب چې فوجي لیډرشپ دا په سیم پیج دی د کی د غلط فهمی پیدا کول لپاره چې دا ډیسټیبلایز شي. نو چې پاکستان ډیسټیبلایز کوي د دې مطلب دی چې هغه قوتونه نور اراده لري، او چې کله داسې اراده لري چې په پاکستان کې ګډوډ شروع شي، صورتحال چې کوم دی د قابو نه بهر شي، نو بیا چې کله هغه بل گیم کوي نو د هغه میدان وجه کوم دی نو هغه ټرایبل بیلټ وي، او دا خانه جنگ کوم صورتحال چې دی یا د تبعی کوم صورتحال چې دی یا ورپسې د کارپیټډ بمبنګ چې کومه خبره ده نو هغه به نیخ پنې را ټرایبل بیلټ افیکټ کوي، او ورسره چې کوم دی نو زمونږ خیبر پختونخوا بیا داسې نور پاکستان. نو دا صورتحال ښکاري، خو د دې د ختمېدو لپاره اراده پکار دی، دا نه چې یاره پکار ده، یو نظر دی چې دا خطره شته، بل نظر دا پکار دی چې دا خطره به څنګه مونږ فیس کوو. د فیس کولو نظر مونږ لرو، د هغې ضروریاتو تحت چې کوم دی مونږ په بین الاقوامي لیول هم خبره کوو، مونږ په ملکي سطح هم خبره کوو، مونږ په سیاسي میدان کې هم کوو، مونږ په سماجي میدان کې هم کوو، او هغه قوتونو ته هم کوو چې دلته اراده لري. دا به یوازې زمونږ تاوان نه، دا به د دې ټولو قوتونو تاوان وي. لهذا امن د ټولو ضرورت دی.
د صوبه خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وو چې وای باید د امن او سولې په خبرو کې ټول فریقین په ګډه خپل رول ولوبوي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تغوغي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن ګنشمیر سیمه چې د 25 کلونو نه د بجلی سہولت نه محروم دي، او 15 کال وړاندې ورته د حکومت نه د بجلی منځوري هم ورکل شوی و، خو د سیمه خلک وایي چې د بجلی دغه روان کار په بیا بیا د ځن ښکار کیږي، او د بجلی چارواکي ورته هلې باندې جوړوي. د رزمک ډیویژن مشرانو د وابډا سره جرګې نه پس ګواښ کړي کو نور د بجلی روان کار پوره نشو نو د رزمک ګریس سټیشن مین سپلای لاین به احتجاجن بند کړي. تفصیل لپاره عمر دراز وزیر ورو.
د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک ډویژن بیلابیلې سیمې د تیرو 15 کالونو نه د بجلی یا برېښنا د سہولت څخه محروم دي، چې د ځایي خلکو په وینا د دولت سره په بیا بیا غوښتنو سره اخیره په کال 2018 کې د دې سیمو دپاره چې په کې لس غټ کلي شامل دي د بجلی منظوري ورکړې شوه. خو د سیمې خلک وایي د تیرو 15 کالونو نه په بجلی روان کار د زنخ کار دی، او یوازې شتمنو خلکو ته سرکاري ترانسفارمر او کمبې په پیسو سره ورکول کیږي. د لړکې د کوم وزیخه لس کلیو مشرانو یو مشترکه جرګه په پیښور کې د ټیسکو حکام سره لیدل قاتل کړي، او غواخې کړي کڼور د دوی پسیمو کې د بجلی کار پوره نشو نو احتجاجن به د رزمک ګریډ سټیشن مین سپلای لاین بندوي. په دغه جرګه کې ګډون کوونکي د کوم وزیخه مشر ملک جان فراز خان مشال ریډیو ته وې چې د وابډا چارواکو سره د دوی لخوا په بیا بیا جرګې شوې دي، خو تش د خلې تسلی ورکړي.
دریمی هغه ته مردا سول کی کیم لاس کلی چې دی دغه په استیمیټ سره غولیه وي اس په داتې مشتا مټه ولاګی دی ال ټی لائن سوي په داتې تقریبا چې سل کې را پکیم دي شې دي په شل سه لاس کې را تلګې دی د لاس کې را باقی د غاس پته شې دي تر کوه پری نه وسا تر دوستلی پر دا اس ایک نشي ثابت ولای یو ټرانسفارمر مشتا په سر کوری لول بند نه درو غولی مشتا وی لکه جرګارو شي وی چې تو سور درې مسای صابو بلو ځن شل د شې رسی 5 سال شي وی دون سړای روشي دوه درې لکه ری پیچه جامه کو ٹرانسفارمر پگینٹا سے ملاوی جی مٹے پگینٹا سے ورتا ملاوی جی.
د جرګه یو بل مشر ملک اکبر جان وای چې سرکاري ټرانسفارمر اشتمنو خلکو ته په پیسو باندې ورکول شي، او غریب خلک لاوز هم د برېښنا سہولت څخه محروم دي.
میشتا کا حکومت د بجلی کړی وی حکومت په میر باندې زور دلای وی چیرې راخم یې ویر باندې خو میشتا د خپل بجلی ورسی د میر نه وان مانګ د پیسې دای ټرانسفارمر موجوده ټیم شپ پر یاد شي 24 ټرانسفارمر چې میر بن په لگاولای د یش یې مودې په دا په پیسې نه کړی دي 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1,60,000 یو خداسوی چې بے ثبوت خبرې وی اورسته منځیرې پتوری ور پسې لګی چې کوم دیر دونی ته مدام را ترانسفارمر ولا غول کنه وی انکوایری ټیم دار ولا دي چې میر ورته وشای میش سره سره سرجو تای کو میر حکومت سره مخبل حق تای به خپل حق میشتویل نه ملاوی.
د پریاړ کلی اوسیدون کې ملک ظاهر الدین وای چې اوس هم په ډیرو سیمو کې لا د بجلی کم به هم نه دی لګول شوی چې د 15 کالونو نه پر کار روان دي.
میشتا مټ نه دی ملاو شوی نه ملاوی جی خورا پوته دی هوغاس پوته دی لوند زربوب کلای پوته دی او پیر ملا پوته دو سنک پوته دی او میر ار واخ ور در درمی د وډه ول رشید خان بیلی وخت در درمی ا چار پړ میر پاشی کی سلا جی واپس کوي خو میر تا بالکل سم لاو نه دی او چ تیرا دفتر نه دی دا ز اپیل کدا ز سول کا جنکواری دا وشو چ میر تا خپل حق روش.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو دپاره د برېښنا محکمې XEN رشید خان وزیر سره تماس ونیو، نو دوی په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د قومزی خیل جرګې مشرانو د وبډا حکام سره ملاقات نه پس په یوه خبري غونډه کې د گورنر خیبر پختونخوا، د اوبو او بجلی وفاقي وزیر او د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ نه د بجلی د دې روان کار په اړه د انکوائری ټیم غوښتنه کړې چې د غرنګ پر ازمک ډیویژن کې په انصاف سره هر چاته د بجلی یا برېښنا سهولت ورسي چې د 15 کالونو نه د دې سهولت څخه محروم دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د افغانستان مرکز کابل ته چرته چې نیټو او ایساب ځواکونو مشرانو په یو ګډ خبري وینا کې ویلي دوی هیله لري چې د افغانستان په اړه د بون پر اروان کانفرنس کې به نړیوال هیوادونه یو مثبت پیغام وړاندې کړي چې له امله یې دغه هیواد د دې جوګه شي چې امنیتي ځواکونه د امنیت خوندي ساتلو کار په ښه شان سرته ورسوي او دا چې نړۍ به د افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. تفصیل لپاره د کابل نه زموږ د همکار حمید مومن دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ناټو مامورین د ناټو په ګډون د ځینو هیوادونو لخوا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره روسي اقدامات د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوامداره ملګرتیا او همکاري څرګندوي بولي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي وان ډومینیک میډلی خبریالانو ته وویل دوی هیله مند دي چې د بند پر راتلونکو ناسته کې نړیواله ټولنه به د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي. د چې د سه شنبه په ورځ د ایساف له وان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، د ناټو ځواکونو د حضور په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه وبلله او ویل
ناټو ایکسپیکټس دټ د بون کانفرنس ویل سند ا ویری کلیر
د وای ناټو هیله مند چې نړیواله ټولنه به د بند په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې ژمنې تل پاتې دي. ناټو تل ویلي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو د حضور په اړه چې د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوښتنه میز شوي د ویرې لپاره څه نه لري. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه له 9 هیوادونو څخه تشکیل شوي چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان له ګاونډیانو سره غښتلې اړیکې لري. د ناټو مامورینو دا ډاډګیرنه په داسې حال کې ورکړه چې په کابل کې د لویې جرګې له پریکړې وروسته روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه له واشنګټن نه وضاحت غوښتې. په افغانستان کې امریکا ته د پوځي تاسیساتو په واک کې ورکول یو له هغو مواردو څخه و چې لویې جرګې په مشروط ډول تایید کړل. د پرمختګونو په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د سیمې په کچه د لویې جرګې د ګډوډولو لپاره پراخې هڅې شوي وې. د افغان امنیتي چارواکو په سر ناټو هم د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د هڅې تاییدوي، خو د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرستن جاکوبسن وویل چې دوی هم په دې اړه راپور نه لري چې په افغانستان کې دننه د ځینو کړیو تر څنګ د سیمې ځینو هیوادونو هم دا هڅه کړې ده. د وای د لویې جرګې بریا یو ښه نښه ده چې افغانستان او د افغانستان خلک پرته له دې چې د بهرنیانو له نفوذ وویریږي چې زه په اړه معلومات نه لرم خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، خو موږ دا ویلو شي چې په افغانستان کې دننه او بهر ځینو کړیو نه غوښتل چې لویه جرګه بریالی شي. خو د ځینو افغان کتونکو په وینا ایران او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې هڅه یې کوله د لویې جرګې د جوړولو مخنیوی وکړي. ایساف دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې لویې جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یو شرط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو بندول وړاندې کړی دی. د ایساف وین وویل چې د لویې جرګې د دې شرط اساسي هدف دا دی چې د دغو عملیاتو مشري باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دا هغه څه دی چې ایساف پرې لا د مخه کار کوي.
د مشال همکار حمید مومن وو او اوس هم د کابل نزو کندهار ولایت ته چرته چې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جړې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تاواني شوو عام وګړو ته 4.55 میلیونه ډالره د تاوان په توګه ورکړي دي او په زیاته اندازه سکولونه او کلینیکونه یې هم ورته جوړ کړي دي. د کندهار نه سید شاسکی مورو.
د کندهار ولایت د جړی ولسوال نیاز محمد سرحدی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو طالبانو پر ضد د ترسره شویو عملیاتو پر مهال تاواني شویو کسانو ته 4.5 میلیونه ډالر ورکړي دي. دوی وایي تر عملیاتو وړاندې دولت په جړی ولسوالۍ کې یوازې په 5% خاوره واک درلود، خو دا مهال ټوله ولسوالۍ د دولت په واک کې ده او دوی کولای شي په ډاډه زړه تر لرې پرتو کلیو پورې تګ را تګ وکړي. د دوی په خبره دا مهال زرګونه بهرني او کورني سرتېري په لرې پرتو سیمو کې کې هم پوستې لري چې له امله یې د پخوا په پرتله امنیت څو چنده ښه شوی دی.
خلکو ته تاوانونه هم ورسېدل، له حساب سره په تماس کې څو ډېرو خلکو ته مالي مرسته ورسېدل چې تقریبا تر 4.5 میلیونه ډالر پرې نغدي مرسته خلکو ته رسېدلې ده. د جړی په ولسوالۍ کې اوس موږ په ټولو کلیو کې موږ امنیتي قرارګاوې لرو چې تقریبا د ملي اردو او د حساب ګډې 25 قرارګاوې د جړی په ولسوالۍ کې موجود دي. د 2 دېرش په شاوخوا کې د پولیسو پوستې په مختلفو ساحو کې د کلو موجودې دي چې د هغو څخه 14 مرکزونه په اساسي ډول باندې رغول شوي دي.
سرحدي وایي په دې سربیره په 13 میاشتو کې په ژړۍ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته هم د عملیاتو پر مهال د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت مالي زیان اړولی دی چې په دې کې د وسلوالو 209 د وسلو زیرمې او په زرګونو کیلوګرامه چاودېدونکي توکي نیول شامل دي. دی زیاتوي چې په ژړۍ ولسوالۍ کې دا مهال د 40 په شاوخوا کې ښوونځي هم پرانستل شوي دي چې د 2 لسو تنو نجونو په ګډون پکې 15 زره تنه ماشومان زده کړې کوي.
د 13 میاشتو په جریان کې د 200 څخه زیات د دولت مخالفین د جړی په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. همداشان 228 تنه د دولت مخالفین د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. 19 د دولت مخالفینو کلیدي مشران په عملیاتو کې نیول شوي دي او 9 تنه وژل شوي دي. د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې د دولت مخالفینو ته مالی تاوان په عملیاتو کې رسیدلی دي چې په هغه کې د دوی ډیپوګان دي، د دوی سلاوی دي. 150 حلقې مینونه د کلو د خلکو د خوا څخه دولت ته معلومات ورکول شوي چې بیا هغه را چل شوي او خونسا شوي.
د ژړۍ ولسوال په داسې حال کې په خپل ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې دا مهال لا هم د کندهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د شپې له لورې د سړک پر غاړو د ښخو شویو ماینونو له ویرې خلک له کورونو څخه نشي وتلی. څه موده وړاندې د کندهار دولتي چارواکیو هم مشال راډیو ته ویلي وو چې په ځینو ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال د سړک پر غاړو ماینونه ښخوي او که کوم عام وګړی پرې وخیژي نو 1.5 زره افغانۍ ورڅخه د جریمې په توګه اخلي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس ته یو شمیر کارپوهانو د خولې لیکي که څه هم په افغانستان کې 3 ټریلیونو په اندازه طبیعي زیرمې دي، خو په دغه هیواد کې د نامنو او ځینو نورو ستونزو له امله ترې ګټه پورته کېدل ستونزمن دي. مهمې خبرې د حسیبه شهید ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي افغان حکومت دا وخت د نړۍ د تر ټولو کمزوري هیواد د بیا رغولو هڅه کوي. دا یو داسې هیواد دی چې ګمان کېږي په اټکلي توګه د 3 ټریلیونو ډالرو طبیعي زیرمو غني کارت له ځان سره لري، خو د دې هیواد مدني مواد له هغه پیسو سره چې په بانک کې نقدي وي ډېر توپیر لري. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد لپاره چې تمه کېږي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د کال 5 میلیارده ډالر امنیتي بل ورکوي، بد خبر دا دی چې د کانونو په برخه کې به پانګونه، ارزونې، ترانسپورت او خرڅلاو ډېرې پانګونې او وخت ته اړتیا ولري. که چېرته د افغانستان د نور آمدن له لارې د پوځ او پولیسو تنخواوې پوره شي، د کانونو آمدن به بیا هم د افغانستان اقتصاد په پخو ونه دروي، ځکه چې یاغیان بنسټیز جوړښت ورانوي. د تعلیم په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او داسې باور کېږي چې د بیکارۍ کچه به په دې هیواد کې 50% کې لوړه شي. رویټرز اجانس په دې اړه په کابل کې د سیاسي څیړونکو د یو مرکز د مشر توماس ریټینګ خبره را اخلي چې وایي قانون په افغانستان کې داسې دي لکه د سپینو زرو ګولۍ، او یوازې افغان حکومت نه، نړیواله ټولنه هم په همدې سترګو ورته ګوري. نوموړي زیاتوي دا ښه خبره ده چې په افغانستان کې قانونونه ډېر دي، خو دا ضروري نه ده چې د مادنونو کیندل د عادي خلکو ژوند ښه کړي، او ډېر کله د یو کمزوري حکومت په ساحه کې قانونونه ممکن ډېرو شخړو ته لار پرانیزي. افغان چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د مس، وسپنې، تیلو، ګازو، سرو زرو، سپینو زرو او یو شمېر نورو زیرمو ارزښت 3.5 میلیارده ډالر ته رسیږي. له یو کال راهیسې چې د سرو زرو او مسو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي، د دغو قانونو اهمیت هم په نړۍ کې زیات شوی دی. په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ډېر معلومات لا هم د شوروي اتحاد د وخت دي، او د ځمکني علومو ګڼ کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې ډېرې سپړنې او تحقیق ته اړتیا شته. د ځمکني علومو یو افغان امریکایي حسن الف رويټرز اژانس ته وویل د افغانستان د قانونو په برخه کې د دقیقو معلوماتو لپاره سرچینو ته اړتیا شته. په کاناډا کې د قانونو د برخې یو قانون پوه مکلیوټ ډیکسن وایي په افغانستان کې وړې زیرمې هم په سلګونو میلیونو ډالرو ته ضرورت لري او د سترو قانونو لګښت بیا میلیاردونو ډالرو ته رسیږي او څوک د افغانستان په څیر هیواد کې چې امنیت ښه نه دی ډیره پانګونه نه کوي. په افغانستان کې څو لسیزو جګړو وروسته مهم بنسټونه وران شوي دي او دا هیله لږه ده چې ژر ورغېږي. ملګري ملتونه وایي روان کال په افغانستان کې شخړې د تیرو لسو کلونو په موده کې تر بل هر وخت ډېرې وي. خو د دې سربېره د چین یوې کمپنۍ په 2008 کال کې د عینکو د مسو د کان د را ایستلو په برخه کې تړون وکړ. د دغه کان کار پیل شوی دی خو د څېړونکو په وینا تر اوسه پکې افغانانو ته ډېر لږ کار پیدا شوی دی. د افغانستان د کانونو په وزارت کې د عینک د کان لپاره یو سلاکار جیمس یاګر وویل چینایي کمپنۍ ژمنه کړې ده چې سیمیزو افغانانو ته به په دې کان کې کار ورکوي او بیا چې کله دغه کسان په تخنیکي برخه کې وروزل شول نور کارونه به هم هلته کوي. خو تر اوسه پورې د چینایي کمپنۍ خپل خلک په کار ګمارلی دي او له چینایي خپل کارګران راوړي دي، نو دې کان هم تر اوسه لکه څنګه چې یې هیله کېده عادي افغانانو ته ګټه نه ده رسولې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاغوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی د ګل ایاز نه د خبرنو سټیک یوو.
د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین اقانی د دندې ګوښه کړی شوی دی. ډیر اسماعیل خان کې وسوال طالبانو پر پولیسو کې برید کې دوه پولیسوالا وجلی او 15 ژوبل کړی دی. خیبر ایجنسی کې نامعلوم وسوالو یو بل سرکاري سکول په 14 کې مواد سره الزولې دي. ناتو او ایساف ځواکونو مشران وای د افغانستان په اړه بون کانفرنس په مثبت نتیجه رامنځ تکړي. مصر کې په زرګونو مظاهره چانو د فوج لخوا نوی وړاندیزونه رد کړي دي او د ملګرو ملتونو جنرال اسامبلی د بشري حقوقو کمیټې د یو قرارداد د لارې د سوریه یا شام حکومت لخوا د مظاهره چانو په ضد د عملیاتو غندنه کړې ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدل او اوس هم پر روان خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیل خالد بیانوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو ناقانونه ګرځولي شوی تحریک مشر کمانډر له اړخه دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغه د پاکستان حکومت سره د امن په حق له خبرې اترې جاری ساتل غواړي. په دې اړه د خبرو ځای کې فلحال جنوبي وزیرستان دی خو ورو به داسې قسمه معاهده په نورو قبایلي سیمو کې هم کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان خپل دې وخت په قبایلي علاقو کې د غیر ملکیانو د موجودګۍ له وجې د ګڼو ستونزو کار دی، ولی باوجود د دې بیا هم هغه د بار ملکي زامونو سره مخ دی او دا ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرو په اړه سکوټلې ګام نه پورته کوي. بل اړخته د طالبانو ته تحریک سره تړلي کسان په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو ذمہوار پاکستان ګڼي او دغه سي حالات د سمیدو نوم ناخلي. ادارې لیکي چې امریکا د افغانستان د وتلو نه پس هل تخپل اډې جوړول غواړي او په دې بابله د پاکستان د مدد خواهش لري، ولی پاکستان داسې هیڅ قسمه کار کولو ته تیار نه دی چې په نتیجه کې افغانستان سرورولي خراب شي. ادارې اخیر کې لیکي چې د طالبانو له اړخه د خبرو اترو سره به په حالاتو ډیر ښه اثر وغورځيږي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې اوسیدونکي یو اعلی چارواکي په خوخه په خیبر پښتونخوا کې یو ورځ وړاندې اجلاس کې سیاسي نظام ته پیښو اندېښنو په حق له خبرې اترې وشوي. ادارې لیکي چې کله په حکومت فشار راځي نو هغه د هغې جواب د اسمبلیانو د قراردادونو په شکل کې ورکوي. په دې اجلاس کې هم د سازشونو په ناکامه کولو رڼا واچولې شوه چې هغه خلک کوم چې جمهوري ادارې کمزوري کولو کوشش کوي د هغې به په سیاسي توګه مقابله کوو. ادارې لیکي چې ملک دې وخت د نورو ستونزو کشالو سره سره که یو وړخته امریکي جنرال مایک مولن ته لیکلی شوی خط په بابله بحث روان دی، نو بلخوا مسلم لیگ نن په دې اړه فیصله نه راتلو په نتیجه کې عدالت ته د تلو دھڑکه ورکړې ده. ادارې لیکي چې د ملک ټول سیاسي تنظیمونو یو بل پسې سازشونه شروع کړي دي، خو کدی په اصل کې د ملک نظام سمولو او جمهوریت ته د ودې ورکولو د پاره سکول غواړي، نو ضروری دا ده چې دوی دې هم دغه حوالې سره سنجیده شي او بیا هغه ورځ لري نه ده چې ډېری خبرې به سمې شي او د دوی مسکبه اتفاق هم ښکار شي. د جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دی وخت په کراچۍ ښار کې د ټرافیک ډیر بد حال دی. د آبادۍ رس پر رس زیاتوالی او د کورونو بلډینګونو جوړولو سره حالات ډیر په تیزۍ سره د خرابېدو اړخته روان دي. د ټرافیک مسلې ختمولو لپاره مقامي انتظامیه د پولونو او سړکونو یو جال خور کړی دی، خو ولې د هغې باوجود هم د رکشو او موټر سایکلو له وجې اوس هم ستونزې رامخې ته دي او اکثره ایم ای جنا روډ بند وي. نو باید چې د کراچۍ د ټرافیک پولیس دې اړخ ته خپله خصوصي توجه راوګرځوي او د ټرافیک نظام جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو یوه مقاله لیکلې او رویټرز خبری اجانس هغو افغانانو ته د امریکایي ویزو د نه ترلاسه کېدو په اړه وایي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دواړو رپورټونو مهمې خبرې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نوم نه ښودلو پر شرط د یو طالب قمندان او دوو قبایلي مشرانو لخلې وایي د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل سو مرکچانو تیره میاشت د طالبانو سره د روغي پر تړون خبرې اترې کړې دي. ورځپاڼه وایي حکومتي او پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ دا رپورټونه رد کړي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې پاکستاني څېړونکي د طالبانو پر ارادو شک لري، ځکه چې مقصد یې نظام له منځه وړل او پر ځای خپل اسلامي قانون عملي کول دي. په پخوا کې د طالبان لخوا د سرغړونې له وجې څو ځله معاهده ماتې شوي او په ځینو کې بیا دا تړونونه طالبانو ته د بیا منظمېدو موقع په لاس ورکړی ده. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان طالبان د افغانستان له طالبانو سره راحت احساسوي او کله ناکله ورسره کومک هم کوي. د ورځپاڼو په وینا افغان طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې پر نیټو ځواکونو نیغ په نیغه حمله کوي. امریکا پر پاکستان زور راوړي چې د دې افغان ډلو پر ضد دي کاروایي وکړي، خو دا غوښتنې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ترنګلې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس د امریکا هغو افغانانو ته د ویزا ورکولو پر پروګرام رپورټ لیکلی چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او سازمانونو سره کار کړی، خو اوس ورته ویزاوي نه دي ترلاسه شوي. د دې پروګرام منظوري 2.5 کال وړاندې ورکړل شوی و. د پروګرام له مخې له امریکا سره کار کوونکو افغانانو چې ورته په هیواد کې خطر دی د امریکا ویزې ورکول کېږي. د رایټرز په وینا تر اوسه 2013 افغانانو د امریکا ویزو ته درخواستونه ورکړي چې د 40 درخواستونه رد شوي او یوازې یو د انټرویو لپاره وربلل شوی دی. د اجانس په وینا د دې پروګرام له مخې هیڅ چا ته ویزا نه ده ورکړل شوی. په دې کې یو هم د امریکا د پرمختیايي کارونو له ادارې یو ایس ایډ سره له تیرو 2.5 کالو راهیسې کار کوونکی محمد ظاهر مشتاق دی. د اوه میاشتې وړاندې د ویزې درخواست ورکړی، خو لا تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول شوی. نوموړي رایټرز خبري اجانس ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي پوځونو د وطني وروسته به له ده سره څه کېږي همدغه د ده رښتونې اندېښنه او ویره ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې په مصر د پوځي واکمنۍ ضد نوو پاسونونو د دغه هیواد د روانې اونۍ پارلماني غوټونه له خطر سره مخامخ کړي دي، د مصر پوځي کونسل د سیاسي بحران د لمینځه وړلو په مقصد حکومتي واک د روان کال د جولای تر میاشتې ملکي ولسمشر ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په عین وخت کې په مصر کې د تاوتریخوالي په روانو پیښو سخته اندېښنه ښودلې ده. دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال همکار هارون باچا په دې رپورت کې بیانوي.
له مصر څخه را رسیدلی خبرونه وایي د دې هیواد پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له استازو سره په لیدنه کې د اوسنۍ کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې د حکومت واک اختیار یو قومي حکومت ته د سپارلو ژمنه کړې ده. د مصر د پوځي ځواکونو د تر ټولو لوړې شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د دې هیواد په دولتي ټلویزیون دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
قبول استقاله حکومت الدكتور عصام شرف.
ما د عصام شرف د حکومت استعفا منظوره کړې ده او دا به تر هغه چې نوی حکومت جوړ او ټول اختیارات په خپل لاس لاسو کې واخلي خپل کار ته دوام ورکړي. لدې سره به نوی حکومت ته فرصت برابر شي تر څو د پوځي ځواکونو د سترې شورا سره په همکارۍ د انتقالي دورې چارې سنبال کړي.
بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نوموړي د غراس په خپل سرګندونو کې تسلیخ کار کړه چې د مصر پارلماني انتخابات به د پلان مطابق را روان او نه سرته ورسي، او په ډاګه کړه چې د هیواد پوځي ځواکونه په مصر د واکمنۍ کولو هیڅ ارزو نه لري. رویټرز ایجنس له پوځي شورا سره د 13 ورځې په لیدنه کې برخه اخیستونکي د اسلام پال غوند یو سیاستوال عماد عبدالغفور له کول لیکي چې وایي موږ ملکی ولسمشرته د اقتدار د انتقال لپاره د 2012 کال د جولای د میاشتې په نیټه کولو سره موافقه شو. حال دا چې د راپورونو پر اساس د پوځي واکمنو د مخکینی مهالویش تر مخه د جمهوری ریاست ټول ټاکنې د روان کال اخرنی او شپو ورځو ته ځنډول شوې وي. په ورته وخت کې د ازادۍ او انصاف په نوم د مصر د یو اسلام پال سیاسي ګوند مشر محمد سعد الکتتنی رویټرز ایجنس سره په خبرو کې د ډایلاګ لاره د هیواد د بحران د سولیز حل او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو محاکمې ته د وړاندې کولو په خبره ټینګار وکړ. لدې بحران څخه د وتلو لپاره سیاسي قوتونه باید د آرامو خبرو اترو په پیلولو، د مظاهرو کولو په حق او په یو شمېر نور مطالبو سره یو سلا شي. اولنۍ خبره خدا ده چې امنیتي ځواکونه چې تحریر چوک او د هیواد نور چوکونه نیولي، د ټینشن د کمولو او ډایلاګ لا د یوې موقع د ورکولو په خاطر دغه ځایونه خوشي کړي. همدارنګه د خبرو تر پیلولو او له چوک څخه تر وتلو مخکې د شهیدانو وینه به هیرول نه شي. د دې لپاره چې عامه نظریه په خپل حق کې راواړو، هغه کسان چې د مظاهره چیانو په وژنو کې لاس درلود باید لوی عمومي محاکمه تیر کړل شي. راپورونه وایي د قاهرې په تحریر چوک مظاهره چیانو په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو سره نښتې هم شوې، سندرې ویلې او د پوځي حکمرانانو پر ضد یې شعارونه پورته کول. دوی بارغونه په لاسو کې اغوستي وو چې ورباندې لیکل شوي وو مصر له غلو او له پوځ څخه وژغوري. اخوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د مصر پوځي واکمنو بشري حقونو ته د درناوي په لړ کې تشې تورې وعدې کړي او دا چې د مظاهره چیانو د زورولو لپاره د کرایي بدماشان کارولي دي. د یاد سازمان لپاره کارکونکي یو مصري سیډنکار سید حددی په لندن کې رویټرز ایجنس سره په خبرو کې په ډاګه کړه چې د مصر اوسنی پوځي واکداران د ولس د بشري حقونو په چکولو کې د پخوانی ولس مشر حسنی مبارک له رژیمه هم سوګامه مخکې تللی دي. دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل لاندې کړي او کته د دوی کارکردګۍ ته وګوري نو دوی تر مبارکه لا بد واقع شوی دي.
They have done far worse than Mubarak.
کتون کی پیانه حال کې د مصر د نو ولسی بلوو پترس کې تر دې د ما د شپږ دیر شو عام وګړو وژنو ته اشاره وایي. شکمنه بریخي چې د پوځي شورا د 13 ورځې ژمنه مظاهره چانو ته قناعت ورکي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو، او اوس هم زو پیښور ته چرته چې په نشتر حال کې د فنکارانو د مالی مرستو لپاره د موسیقي یو پروګرام شو چې پکې یو شمیر خلکو ګډون وکړو. د دې پروګرام اهتمام د خیبر پښتونخوا د ثقافت وزارت د فنکارانو په مرسته کړی وو چې پکې د پښتو نوموړو سندرغاړو او هنرمندانو ګډون وکړو، او مقصد یې د فلمونو د وتلي هنرمند تارک شاه سره مرسته کول وو چې ناروغ دی. تفصیل لپاره د فواد علی شاه دا رپورټ اورو.
د پیښور په نشتر حال کې د پښتو فلمونو نوموړي اداکار تارک شاه د علاج لپاره څوک چې د سمودی راسې نه جوړ دی او په کټ پروت دی چندرا غونډولو لپاره د موسیقي یو پروګرام شو. د دې پروګرام اهتمام د خیبر پښتونخوا د ثقافت وزارت د اداکارانو په مرسته کړی وو. د موسیقي په دې محفل کې یو شمیر خلکو ګډون وکړو. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو راغلي موسیقارانو، ګلوکارانو او اداکارانو د دې محفل خوند او رنگ دوچند کړو. ارشد علی څوک چې د پښتو ډرامو یو اداکار دی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو او اداکارانو د یو مریض د علاج لپاره راغونډېدل او چنده جمع کول ډېره کټه خبره ده.
دا زمونږ د یو نوموړي د فلم فنکار هنرمند تارک شاه صاحب چې نن سبا ناروغ دی او په صحت باندې ډېر کمزور دی جی، دا د هغوی د کومک لپاره یو شو راغونډه شوې ده. او دا زمونږ د پېښور هنرمندان چې څومره دي د فن سره هغوی دا غونډه را جوړه کړې ده. د دې لپاره چې زمونږ فنکار څه دی، زمونږ هنرمند هغه زمونږ سرمایه ده.
شازما حلیم د پښتو ډرامو یو بل اداکار وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې اداکاران بوډا شي نو په ډېر بد حال ژوند تیروي او څوک یې تپوس قدرې هم نه کوي.
نن سبا حالات چې وګورئ د نن سبا واقعیات چې وګورئ بیا زموږ د خبرې پښتونخوا مسلو ته چې وګورئ نو په کار ده چې دا غونډې کېږي دا غونډې د نن نه څو کاله آګاهو پوره ملک څومره چرته چې تاسو وګورئ پنجاب سایډ ته وګورئ تاسو زموږ ګوانډیان ملکونه واخلئ هغه ځایونو کې چې چرته آرټسټ نه جوړه شي چرته آرټسټ غریب شي چرته آرټسټ ته مسلې پیښي نو هغه خلک خپل د آرټسټانو لپاره خپل هنرمندانو لپاره داسې زونه کوي خو خبر پښتونخوا کې مونږ لږ وروستو شکر الحمدلله چې د دې حکومت د دې طرف ته پاملرنه وکړه
خالد ملک څوک چې نوموړی گلوکار دی وایي چې د طارق شاه د پاره چندر غونډولو سره به د نورو فنکارانو هم حوصلې اوچت شي
یو خبره دا ده چې لکه دا د طارق شاه بھائی په حواله باندې شو ده او دا صرف د دې د پاره چې هغه بیمار دی کدای زموږ څومره فنکاران دي یا هغې ته څه تکلیف ته یا څه مجبوري وي نو په کار چې موږ هغې سره مرسته وکړو وایي ملګرتیا وکړو او دا ډېره ضروري ده هر ټولو له زموږ ټولو فنکارانو لږ په کار دي
د دغې غونډې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او ثقافت وزیر میا افتخار وو هغه په دغه موقع د خیبر پښتونخوا خلکو ته خواست وکړو چې د ضرورتمندو مرسته دې وکړي
چې په چا کې د انسانیت درد نه وي کدی اداکار وي نو فضول دی کدی سیاستدان وي نو فضول دی کدی علیم وي نو فضول دی هغه سړی عظیم دی چې د انسانیت قدر کوي دا د سیاست خبرې زه نه کوم سیاست دار چې خپل خپل دی پارټي دار چې خپل خپل ده خو چې د انسانیت خبر راشي نو انسانیت زموږ شریک دی او چې په موږ په معاشره کې کم یو د داسې تکلیف نه تیریږي طارق شاه خو د هغې دپاره زموږ دپاره بانه جوړه شوه خدای پاک موږ له حوصله راکړه چې نن موږ ټول خلک راغونډو او په پیسو باندې موږ چې کوم دی نو ټکټ اخلو پښتنو ته ګورو پیسې ورکولو ته ګورو
میا افتخار طالب علمانو ته هم وویل چې هغوی دې د خپلو طالب علمان وروڼو د علاج دپاره چندې راغونډول شروع کړي او د انسانیت خدمت دې وکړي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو د فاټا د زمیدارانو او کروندګرو په اړه یو رپورت ته د فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ له اړخه د باجوړ ایجنسی کروندګرو ته د غنمو او ډی ای پی یوریا په لړ کې مرسته شوی خو ځای زمیداران وایي پولیټیکل انتظامی دغه خپل خپلوانو او ملکانانو ته ورکړی دي او دوی ته تر اوسه سن دي ورکړل شوی شاهنواز ترکزینا تفصیل ورو
د فاټا سیکرټریټ سپیشل پروجیکټ یعنی اف ایس ایس پی د لاندې د باجوړ ایجنسی یو زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او د ډی ای پی یوریا 50-50 کیلوګرامه بوري ورکول شروع شوې دي خو یو شمیر زمیدار او کروندګر ولسوای په دې تقسیم کې پولیټیکل انتظامی باجوړ ایجنسی خپل منظور شوی تنانو سره مرسته کوي او یا د انتظامی د چارواکو خپل خپلوان هم ترې استفاده کوي محمد حسین د خار تحصیل د سیمې یوسف آباد اوسیدونکو یو زمیدار دی او هغه وایي پروس کال هم د هغوی نمونه ولیکل شو خو بیا هیڅ میلاونه شو
نو زمونږ نه له سواغه څو د سیمې ته وځي پروس کال نشانتي چل لا ته ونه کوي او لکه دوکان لا ته ونه کوي چې نه مو کوم الله کو څه پروګرام هم راغوښته مونږ ته وځي د اختر په پنځه مشفقه مولز به تاسو ته مونږ خپل شی زواله کو چرته پر هغه ځانو کې ودرېږي الته به مونږ درو او ځانې دې چې کومه دې ورونه مونږ ته خپل شی زم میلاونه شو نه را نه راکلی دی اوس په زمونږ د قشې سره یو څو ملکانان او د دې خپل ترورځي او ماما ګل
عجب ګل د سلارځي تحصیل د لکۍ سیمې یو بل زمیدار دی د هغه وینا وه دی ځای کې صرف ملکانان د حکومت مرستې اخلي
او نمونه او کارډونه نه واخلي خپلې لمبارې ته بڑھاوئ سامون له هیڅ څه نه راکوي خبره داده ټول دغه سیستم د ملک سیستم دی هر څه هغه نه ورکوي ټول که دغه د بواد هغه سپنجونه د غریبانانو لپاره راغلي هغه هم ټول دی واوښت
بیا مو د اف ایس ایس پی باجوړ ایجنسی ډیولپمنټ افیسر میرعالم خان سره خبرې وکړې هغه وویل دا نمونه د زراعت محکمې د سروې ورستو هغوی ته ورکړي
دا د پولیټیکل انتظامی د زراعت محکمې په وساتت باندې هغه لیستونه جوړ کړی دي او هغه لیست زمیدار چې هغه ته پته ده چې دا پوټینشل فارمرز دي کوشش شوی دی دا ځلې چې یاره بلکې تېر ځل هم کېدی چې د څه زمیندارو شکایت وو خو هغه زمیندار چې چاته میلاو شي نو هغه خوشحالي او چې کوم زمیندار ته میلاو نه شي نو هغه بیا دا ګیله کوي چې یاره دا کې زما مصره بینصافي شوې ده
د وزارت د محکمې یو چارواکي غږ ریکارډ کولو څخه بخنه غوښته او وی ویل چې هغوی د مستحق کروندګرو 200 نمونه اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی دفتر ته استولی وو، خو د هغې نه پکې یو کروندګر سره هم مرسته نه ده شوې. نو بیا مو د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو. په دفتر کې موجود ډیولپمنټ اسسټنټ حنیف مشال ریډیو ته وویل،
خپل مونږ نه کړو، خو څه دې لکه چې پرو ګورنمنټ کسان دي د امن کمیټو والا، نو هغه یو قسم له حقدار دي چې بیرته خو لکه هغه خلکو ذمېداري دي، خپل ځمکې دي، نو هغه کسان پکې دي. دا پته مونږ ته نشته چې لکه دا د اګریکلچر نمونه دي که دا هغه دي، خو سروې په اګریکلچر کړی ده.
د کروندګر اولس پوینا باید داسې تقسیمونه دي په غیر جانبدارانه او منصفانه ډول وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
کیک دی کیک دی
دا کښ دی وځ په محل وارنک
د کوچانو د ژوند انزور. کوچان څوک دی؟
کوچان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچانو لپاره د مشال راډیو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو، د کوچانو لپاره د مشال ریډیو دغه ځانګړي خبرونه به په روانه اونۍ کې پیل کیږي. اوریدل یې مه هیروي. او اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې بزګران وای د تیلو د لوړو قیمتونو سره د ټیوب ویلونو له امله په اوبو د سمکو خړوبول د دوی لپاره ګران شوي دي، او که په دغه یې اوبه کوي نو په حاصلاتو کې ورته هم هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له دولت نه غوښتنه کوي چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره باید بندونه جوړ کړل شي. تفصیل لپاره زو خوست او د نقیب الله متنوال دا رپورټ اورو.
خوست تر ډیره یو غرنۍ سیمه ده چې هواره ځمکه یې کمه او د کار لپاره مناسبه ده. خو دومره باراني اوبه کاریزونه او چینې نه لري چې زراعتي ځمکه خړوبه کړي. ځینې ځمکوال د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره ژور څاګانې یا ټیوبویلونه ایستلي او ورسره په نږدې خلکو هم اوبه خرڅوي. خو اوس چې تیل قیمت شوي نو د برمو یا ژورو څاګانو په اوبو د ځمکو خړوبول د بزګرانو له توان څخه وتلي ښکاري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره باید دولت بندونه جوړ کړي چې له یوې خوا به د ځمکو خړوبول اسانه شي او له بلې خوا برېښنا یا بجلی هم تولید کړي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی زاهد الله وایي چې دوی څو جریبه ځمکه لري، خو د کار پر وخت یې ټوله ګټه په اوبو سره ولګېږي.
تڼۍ ولسوالۍ چې دي کنا مکمله په 50 کې به ګول دی، ډېر مشکل لري، غریبون ډېر دي، بل ډیزل مخایڅګ نه ویني، به ډېره ژوره ده کنا. باید میک وجرب نه 15,000 روپۍ درې می په وجرب نه، بل میک دا غوښتنه ده چې میک ته ویلې تیرې کې بندینه تیر کې به ډېره شي.
خو د خوست یو بل اوسیدونکی حاجي سلطان وایي چې نه یوازې د ژورو څاګانو اوبه قیمت دی، بلکې دا اوبه د ځمکو لپاره هغه شان ګټورې نه دي لکه روانې اوبه. نوموړی زیاتوي چې د ژورو څاګانو د اوبو له امله د هر فصل لپاره دوه ډوله سره ورکوي.
منځکه نه چراستی کېږي، لږ چې ورېدلې دي باز خوښیرونه نه، دا خبره چې مېږ ورېدلې دا یو قسم ګاز لري، دا د منځکه ډېره خرابوي. د دې لپاره هر وخت چې سره نه وي او دوه قسمه سره سره استعمال نه شي، فصل نه روکوي. که یو فصل روکي دویم فصل نه روکوي. ښه به دا وي دغه پوسې منځکه په مخې بوچې راونه وي، دا وایي هر څه ګاز خرج شوی وي، دا منځکه ته ډېره پیدا لري.
د خوست د اوبو د تنظیم رئیس انجینر محمد نسیم کریمی وایي چې وزارت یې په پلان کې لري چې په ټول هیواد کې 111 بندونه جوړ کړي، او په دې کې خوست هم شامل دی چې په جوړېدو سره باید د بزګرانو ستونزې هم هوارې شي.
دولت په سطح نه مونږ پلان لرو، مونږ وزارت 111 بندونه د افغانستان په سطح نیولې دي. یوه کمپنی دو د کاناډا د هغې سره قرارداد شوه ده، دوی د هغې په سروې مصروف دي، او مونږ ته هم اطمینان ورکړه ده چې خوست به هم دغه سروې ګروپ سي، او په خوست کې 400 ذخیروي بندونه په نظر کې نیولې دي.
د یادونه ده چې خوست د دوه منده، تور کانی او مزغور په سیمو کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره ذخیره ځایونه لري چې د ځای چارواکو په وینا د اوبو او برېښنا بندونو په جوړولو سره ګاونډیو ولایتونو ته هم برېښنا ورکړي، او د خوست ټول ځمکې هم ترې خړوبېدلای شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
او د خوست نه اوس هم زو جلال آباد ښار ته چرته چې د مالی وزارت له اړخه د 9 ولایتونو 55 سیکټوري ریاستونو ته د ولایتي بجټ ته پروژو سرته در رسولو په خاطر دوه ورځنی سیمینار د 9 پورس پیل شو. د مالی وزارت په هر ریاست ته 15 امریکایي ډالر د پراختیايي پروژو د عملی کولو لپاره ورکوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د مالی وزارت په نوښت په جلال آباد کې د نهو ولایتونو د 55 سکتوري ریاستونو ترمنځ د ولایتي بودیجې دوه ورځنی سیمینار د سه شنبې یا نهې په ورځ پیل شو. په دغه سیمینار کې د 1491 لمریز کال لپاره د هر ولایت 55 ریاستونو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت پلان شوي پروژې وړاندې کړې. د مالی وزارت د ولایتي بودیجې مسؤل عبدالمومن منصور خبریالانو ته وویل چې دا بودیجه به په هغو ولایتي بودیجې سربیره وي چې هر کال د وزارتونو لخوا سکتوري ریاستونو ته ورکول کیږي.
د بودیجې عادي بهیر چې پخوا دلته تطبیقېده چې د وزارتخانو لخوا نه به ولایتو ته بودیجه جوړېدنه هغه به دوام لري، خو موږ په امتحاني شکل دا پروسه شروع کړله د دغو 15 ریاستو سره، او هر ریاست ته 15 لکه امریکایي ډالر معادل افغانۍ چې 3.5 میلیونه کیږي هغه ورته په اختیار کې ورکوو. د دغه 3.5 میلیونو لپاره دوی 1 نوي کال ته خپل بودیجه جوړوي او هغه پروژې موږ ته معرفي کوي او موږ په ملي بودیجه کې نیسو.
د لغمان ولایت د تخنیکي او سکتوري خدمتونو رئیس سید احمد ساپی چې په دې سیمینار کې ګډون کړی و وایي چې دوی د دغه بودیجې لپاره ګڼې پروژې ډیزاین کړي چې په راتلونکي کال کې به پلي شي.
د لغمان ولایت مقام دو پوړیزه تعمیر ده چې په 10 تجربه ساحه کې به جوړیږي او د احاطې دیوال به هم ولري او په یو عصري شکل باندې به جوړیږي. د سیاتامي په برخه کې یو CHC په دولت شاه کې جوړیږي او یو BHC په کشمن کې جوړیږي. د ملاریا تعمیر او د دوایانو خزانه د سیاتامي په برخه کې به دغه جوړیږي. همدارنګه د زراعت په برخه کې د قلعه سراج یو مشهور باغ ده او قلعه ده، د هغې د احاطې دیوال جوړیږي. د زراعت د ریاست د مالداری تعمیر جوړیږي. د دولت شاه ولسوالۍ د ځنګلاتو احیا په برخه کې هم پلان جوړ شوی دی او پروژې ورته شوی دی او هغه هم جوړیږي.
د دغه سیمینار یو بل ګډونوال د ننګرهار د زراعت ریاست د پلان مدیر عطاالله بشری وایي چې د دې اضافي بودیجې له برکته به دوی وتوانېږي چې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 10 زراعتي پروژې پلي کړي.
زراعت ریاست د پراختیا او انکشاف لپاره موږ د 1 نوي کال لپاره 10 پروژې انتخاب کړي چې په مختلفو ولسوالیو کې دي، چې په هغه کې د مالداری په برخه کې د مصنوعي القا استیشنونو جوړول دي، د باغداري پروژې دي، همداسې ترینینګ کورسونه دي، د جلغوزي د محصولاتو د راټولولو په مختلف پروژې انتخاب کړي چې داغه قیمت 15 لک ډالر پورې رسیدي.
د یادولو ده چې په دغه سیمینار کې د میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو 55 سکتوري ریاستونو لکه د عامه روغتیا، تعلیم، زراعت، د کلو او پراختیا او د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو ریاستونو پکې ګډون کړی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. ډیر پښتانه زړې او کلاسیکی سندرې خوښوي او وایي د زړو سندرو اوریدلو سره ورته د خپل ځواني او ماشومتوب زاړه وختونه را یادېږي. د پښتو سندرو مینوال وایي خې سندرې هغه دي چې ښه پیغام او ښه موسیقي ولري. په دې اړه تفصیلي رپورت مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د کراچۍ نه وړاندې کوي.
د وخت تیرې دو سره سره که انسان د ژوند په نورو برخو کې پرمختګ او ترقی کړی ده، نو ورسره ورسره د موسیقۍ په نړۍ کې هم طلایي دور راغلی دی. موسیقۍ په ډګر کې که د کمپیوټر په مټ نوو راګونو او سرونو کیوې خواته د موسیقۍ د مینوالو په مزغو غځونې کړي دي، نو بلې خواته داسې خلک اوس هم شته چې د زړو او کلاسیکو سندرو مینوال دي. شیرابزل کراچی کې د کیسټو دکان لري، هغه په دې حق لا صدا سی وای.
او جی اوسم داسې خلک شته چې کوم دا زړه موسیقي او پدینه وو کې کوم کلاسیکل کسان دي جی دا ډیر زیات اوري. انا خو کلاسیکل چې زیات زونه سوچو کوم نو ټول تعلیم والے چې سونه کسان دي زمون کې نو هغه غزل اوري، فیاض خشکی اوري، ارون بچا اوري جی په غزل باندې، سرداری ټکر اوري، په ناشناس دي جی هغه ډیر زیات خلک خوخی، شاولی دي جی د دې نوم هم نه ورو دلته خلک اوري. موسیقي خدا سی اوسې دي جی چې دا خو پارچا باندې خوګه لګي.
شیرافزل وای د معیاري شاعرۍ او کلاسیکی موسیقۍ څخه جوړې شوې سندرې کوسنۍ دي ک په خوانی خلک یې ډېر خوخوي.
بالکل لکه زبر درته وایم چې اوس تاسو خو ما سره د لک سات ناستې کې تاسو قتل چې یعنی یو ډرایور راشي او غم وای چې مال ټکر راکځي په گاډي کې غوما. ماشاءالله کلاسیکل ډېر خلخو خيو او چې په آدابو کې کم جی وینا راځي هغه چې هر سړی خوخي.
55 کلن پرمان وای چې هغه زړې سندرې زکه خوخوي چې هغه پکې د خپل ځواني او ماشومتوب څرکونه ویني.
خوانی چې صاحب مونږ اورو نو اوس مغه یو صدا بهار شیز دی. مثال په تور دغه یو کلام وی هدایت الله صاحب او سپدی طریقه به وی اثر نامه به تا ته و مت ما خپل سینې سره لګول استا غمونا دی ډیر خوانګ دردونا دی د مینې یارا. نو دې کې چې کوم درد او کوم سر او کوم مزوان او هغه اوس فورې چې کوم دین په ذهنونو کې او فزونو کې تازه ده او دغه شان ګلنار بیگم مطلب ده د زبانه هغه وختونه یادېږي او زړونو کې هغه مستی او هغه خمار بیا را تازه کیږي. هغه منظر کې شي ټول پاغه کې چې کوم دین رامخې ته شي د تیر زندګۍ د غزوانه نو شي سو هغه خې چې هغه ته مطلب دا سړی تیر ماضی ته سړی ووزی او یو فن ته والی یو سرور ته والی.
موسیقی مینوال وای چې د سندرې شاعرۍ کې پیغام وي سوز درد ژوند او فکری بلنوي او د کلاسیکی موسیقی سره زمزمه شوی وي هغه په زړونو او دماغو تلپاتې اثر لري. تر دې چې سندرغاړي عمري خو سندرې یې ژوندۍ وي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.